السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دی د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو دا اور پسیخ پرونه د ازادي په چپو کې 19 پروګرام ته چې په ژوندۍ بڼه خبريږي ځانګړې شوې ده د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان د سولې د پروسې او د دې سولې د پروسې په لړ کې د مختلف خواو ترمنځ د اختلافاتو په اړه له ملمنو سره بحث اوریدلی شئ پسر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د افغانستان د دفاع وزارت ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال او د نړیوالو ځواکونو د لوړتبه قومندان په شمول یو امنیتي پلاوی نن مزار شریف ته لاړ د کونړ ولایت په چپه دره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بېځای کړې دي او د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې مشتې د لشکر محمد ډلې د جیش محمد ډلې پر مشر بندیزونه ولګوي د خبرونو تفصیل د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسد الله خالد د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عملیاتي مسؤل رنډي جارج نن مزار شریف ته لاړل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د لوړتبه پوځي مقامات به د بلخ ولایت له امنیتي او ملکی چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي تر نوروز مخکې د بلخ د امنی د پخوانی قومندان د لری کولو پر سر په مزار شریف کې د امنیتي ځواکونو او د امنی قومندان ته چې د جماعت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور تنزدې دی او اسلوال نه خطي وشو تر دې شخړو وروسته د فاد سرپرست وزیر اسد الله خالد په مشرۍ یو پلاوی له عطا نور سره ولیدل او د بلخ د وزیر د آرامولو په اړه ورسره موافقه وکړه د جماعت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور اوس له حکومت غوښتنه کوي چې شوې موافقه عملی کړي د کونړ ولایت په چپه دری ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو کې لسګونه کورنۍ بېځای شوې دي او ځایي خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا شوې دي د چپه دری یو بېځای شوې میرمن په خپله سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
عم خاص مورونه وستان هیڅ چې موږ چیرولې شو په تور په بده ځانم لا خلاص په خمه ماته خو
دا کونړ چارواکي وی تر اوسه د چپه درې لسلو بيزه شو کورنۍ سره مرسته کړې ده دا کونړ په چپه درې ولسوالۍ کې د عايش او طالبانو د تیر جمعې ورځې نه تر یک شنبه پورې خپل کې جګړه وکړه چې د سیمه ایزو مقاماتو په خبره دوړ غواړو ته شو خو ډیرش کسان وشل شوې دي په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی ویلي چې دوړ ډلې بیا له یو بل سره د جګړې لپاره چمتواله نيسي په استرالیا کې یو افغان الاصله په ملبرن خار کې پر لارویانو د موټر د خېجولو په جرم په عمری بند محکوم شو په دې پیښه کې چې د 2018 کال په وروستیو کې شوی یو زوړ سړی مړ شوی د هولینګورت سترې محکمې و د شکلن سعید نوري نن په دې بند محکوم کړ نوموړی به مخکې لدې چې وبخل شي دیرش کاله په زندان کې تیروي د نوري د نیول کېدو په مهال پولیسو د هغه له کمپیوټر او یو اس بي څخه په بهر کې ترسي ډلو او د اسلامي دولت ډلې یادایش ویډیوګانې او تصویرونه ترلاسه کړي د پیښې په اړه امنیتي کمرو کې لیدل کېږي چې نوموړی خپل موټر لومړی په یو تمځای کې د ټرمپ ګاډي له واګون سره جنګوي او بیا یې په ډېر سرعت په څلور لارې کې پر لسګونو لارویانو ورخېجوي په دې پیښه کې د یو درې اتیا کلن سړي په ګډون چې یوه اونۍ وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه یوویشت کسان ټپیان شوي وو د محکمې قاضي ویل دا د خوښۍ ځای دی چې په دې پیښه کې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې ډیره د هغې سخت دریځې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي چې نوې ډلې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تیرې میاشتې د ځان وژونکې حملې مسؤول بللې ده د اسوشیټ پریس اژانس د هغه پرېکړه لیک مسوده لیدلې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو ویشل شوې ده دغه مسوده د جیش محمد د ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیز لګوي او شتمنۍ کنګل کوي دا پریکړلیک د پریکړلیک دغه مسوده همدار اس په هندي کشمیر کې د غناوړه او ځانوژن کې حمله چي په نتیجه کې د هندي ملشو څلويخ سرتيري وچل شول او زیات شمیر نور ټپيان شول په سختو ټکو غندي دا پریکړلیک په دې مسوده کې پر دې تاکید شوی دی چې تروزم د دې پیخ عاملان تنظیمونکي مالی تمویلونکي او مرستندویان او مرستندویان به مسؤل وبلل شي او عدالت ته راکاږل شي وروسه لا غي چې هند د سټلایټ زدي او وسله پر بریالیتوب په فضا کې د مځکه مدار ته وتوغول د امریکا د متحده ایالاتو لخوا خبرداري ورکړ شوې چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسایلو نه لړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پر نوېل چې د هند ساينس پوهانو په بریالیتوب سره خپل هغه سټلایټ وښت او لمنځه یوړ چې د مځکه تر مدار لاندې څرخېده. په دغه اقدام سره هند د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترڅنګ فضايي قدرت ټینګ کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. مایک پومپیو پرون د امریکا د کانګرس د اساسي جرګې یوې استماعي غونډې ته ویل چې راتلونکي اونۍ به چې زموږ د ناټو همکاران په واشنگټن کې راټولېږي وکولی شي چې په کریمیا، آزوف سمندرګي او سیمه کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګوي. په پام کې ده چې د اپریل په 4مه د ناټو غړي هیوادونو په واشنگټن کې د دې تړون د تاسیس اویای مکلیزه ولمانځي.
آزادی پڅپوکي
درامواج آزادی
احمد شي برګم له ظریف نظر سره مو په خبرونه کې هر کله کوي. د افغانستان سوله د سولې پر سر اختلافات او سولې ته رسیدو لپاره وړاندیزونه او پر وړاندیزونه مخالفتونه هغه څه دي چې ډېر څه دي. خو هڅه کوو چې د آزادۍ پڅپوکي د پروګرام کې د دوو ساعتونو په مخه له میلمنو سره وڅېړو. د پاکستان سریاسم د دوشنبې پر ورځ ویل چې د افغانستان د حکومت د ټینګار چې طالبان د مخامخ خبرې ورسره وکړي د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عمران خان په ورته وخت کې دا وړاندیز کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره دې په کابل کې موقت حکومت جوړ شي. د عمران خان تر دې څرګندونو وروسته کابل دا اظهارات بې مسؤلیته وبلل او خپل سفیر له اسلام آباد ته وروغوښت. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې خبریالانو ته د پاکستان د سریاعظم د خبرو پاړه وویل.
اظهاراتی که در مورد افغانستان، سرنوشت افغانستان و تعیین سرنوشت افغانستان از طرف آقای عمران خان صدراعظم پاکستان صورت گرفته، مورد قبول هیچ شهروندی کشور نبوده و نیست. تمام مبارزه و قربانی مردم افغانستان برای داشتن حق تعیین سرنوشت بوده.
د افغانستان ترڅنګ د عمران خان خبري په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس دقیقونه بللې. شغل باس پر ټویټر د کرکټ لوبې ته اشاره وکړه. عمران خان د پاکستان د کرکټ په ملي لوبډلې کې لوبېدلې او د دې ټیم کپتان پاتې شوی. جان باس لیکلي د کرکټ ځینې تریکونه په ډیپلوماسۍ کې کار ورکوي او ځینې نه. د کرکټ د توپ توژل د افغانستان د سولې په پروسه کې او کورنیو چارو کې نه چلیږي. د کرکټ لوبغاړي او مینوال د توپ د توژلو په اصطلاح ښه پوهیږي چې یو بالر د توپ یو کونج لږ داغداره کوي تر څو د اچولو په وخت کې کوږ وشي، بیټسمن تیر باسي چې توپ په کوم لوري درومي او بیا یې وسوسوي. په دې ترڅ کې روانه اونۍ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مګرینی اسلام آباد ته ولاړه او هلته پاکستاني چارواکو ورته وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. میرمن مګرینی لدی پیغام سره د سیشن بی پورس کابل ته ورسیده او ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته خبری غونډې ته وویل چې په افغانستان کې باید د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو قربانی نشي.
The European Union has always been at the side of the Afghan people.
دا وای اروپای ټولنه تل د افغانانو ترڅنګ درېدلې او له سولې، امنیت، بشري حقوقو، د قانون حاکمیت او د دغه هیواد لپاره پرمختګ پرته بل اجنډا نه لري. موږ به د هڅو ته دوام ورکړو، له خپلو نړیوالو او سیمه ییزو همکارانو سره به هڅې وکړو چې دا تضمین کړو. لومړی او تر هر څه مهم د سولې پروسه د افغانانو او د افغاني مؤسساتو مربوط ده. کله چې د ډیموکراسي خبره کیږي نو د شاته ګام اخیستلو امکانات ردی شي. همدارس د اساسي قانون مسله او خصوصا د بشري حقوقو موضوع، د قانون حاکمیت او ټول هغه څه چې ترلاسه شوی دي، په ځانګړي ډول د افغان میرمنو حقونه، د هغوی د ماشومانو او په دې هیواد کې د اقلیتونو حقوق. یبی خواته د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشه په افغانستان کې د ډیموکراتیک بهیر پر ادامې ټینګار کوي. بلورته اسلام آباد چې ویل کې چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کولای شي په کابل کې موقت حکومت غواړي، نو سولې به څرنګه شي؟ پر خبرونه کې له میلمنو سره چېړو.
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما که این موضوع رو با ایشان صحبت میکنیم، محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستند و همچنان محترم آقای امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه. هر دو مهمان محترم ما به استودیوی ما در کابل تشریف آوردن، به هر دوشان خوش آمدید میگوییم.
بله، زم در میلمانو هر کلی کوم. لمره باور شو همدرد صاحب، همدرد صاحب تل دا خبره کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمې په کچه یو اجماع ضروری ده. کله چې پاکستان داسې خبرې کوي او د سولې د خبرو په وخت باندې خبره دې ته رارسي چې افغانستان خپل سفیر له اسلام آباد ته ورغواړي، نو دا خو په دې دلالت کوي چې دا اجماع لا بیخي په ابتدایي مراحلو کې نه ده. که څرنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب، تاسو ته، نظر صاحب ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، او دلته درانه میلمه ته د زړه له کومې سلامونه وایم. شیبر صاحب، تاسو په جریان کې یاست چې د پاکستان موضوع د افغانستان په چارو کې بیخي بېله موضوع ده. د نړۍ د منطقې او د همسایه هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې دپاره یوه موضوع ده، لیکن د پاکستان موضوع بیخي د تاریخ په اوږدو کې بله موضوع ده. پاکستان کله هم نه دی غوښتي د افغانستان په دې تیرو لانجو کې، په ځانګړې توګه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، چې دلته یو مضبوط قوي مرکزي حکومت وي. هر وخت یې په داسې څرګندونې، خو دوی ظاهري خبره ده، دا ډیپلوماټیک عرف دی، دوی کولای شي د سفیر غوښتل، د سفیر شړل، دا یوه عادي مسله ده. لیکن پاکستان د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې نظامي مداخله لري. دلته حتی حکومتونه مختد ودانې رالیږلي دي، د جناب مجددي صاحب او د استاد رباني صاحب حکومتونه په اسلام آباد او پېښور او پنډۍ دي ځایونو کې جوړ شوي دي. موږ ته بهتره معلومه ده په دې تیرو پنځه ویشتو کلونو کې د پاکستان رول په دې مسایلو کې بارز و. کومې خبرې چې عمران خان وکړلې، دغه د پوځ اصلي ستراتیژي وه چې د دې منطقې او د افغانستان دپاره لري، د په غیر ډیپلوماټیک انداز باندې دا خبرې وکړي. نور خو خبره مخته واضح ده، دا دومره غټه خبره نه ده. پاکستان تر دې نه غټ کارونه د افغانستان د د د دورانولو لپاره، د افغانستان د اردو د منځ وړلو لپاره، دلته د اختلاف ته چولو لپاره، د مختلفو ډلو د روزلو لپاره، د هغوی د مشرانو د حمایت لپاره، هلته د کمپونو د ورکړې لپاره، دا اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې ده. دا خبره موږ نه کوو، دا د افغانستان اوسنۍ حکومت نه کوي، دا د افغانستان پخوانی حکومت نه کوي. دا په خپل د پاکستان جنرالانو په خپل کتابونو کې لیکلي دي، د کرنل امام او همدرد اسلام بیگ او فرمان مشرف.
کچرته دا سویل ک څنګه چتا سو وایست، نو بیا په دې باندې ټینګار کوي ټول افغانان او په افغانستان کې سیاسيون چې د سیمې په سطح یو اجماع ضروری ده د افغانستان د سولې لپاره، نو د سیمې په سطح اجماع به څنګه رامنځته کیږي؟
د سیمې په سطحه جناب شیبر صاحب، اجماع ته ضرورت دی. له بده بخته د افغانستان مسله اوس یوه نړیواله، منطقوي او د سیمې په کچه باندې یوه موضوع ګرځېدلې ده. یوازې د ګاونډۍ هیوادونو، د منطقې او د نړۍ د لویو قدرتونو ګټې باید په افغانستان کې په مشروطه هلته تامین شي. له بده بخته ځینې ګاونډیان، شریر ګاونډیان، دلته په افغانستان کې خپلې نامشروع ګټې پالي، او همدغه علت دی چې داسې څرګندونې کېږي یا خپل داسې کړنې کوي. نو که چیرته موږ د افغانستان خپل ملي ګټې پالو، که موږ چیرته یو مرکزی قوي حکومت رامنځته کوو، که موږ په خپل پخو باندې درېږو چې د افغانستان دپاره چا د ستراتیژیک اوم خبره کړې ده، چې د افغانستان د تزیب دپاره څوک دا فکرونه ګوري، یا د پنځمې صوبې، یا د یوه ګوډاګي حکومت د رامنځته کولو دولت، نو هغه خو به خود په هغه اجماع کې نه، یا دغه اجماع د رامنځته کولو په اړه به یو څه اختلافات وي. شیبر صاحب، دلته به یو بله خبره هم وکړم چې له بده بخته زموږ د منطقې ځینې هیوادونه، په ځانګړې توګه لوی قدرتونه امریکا چې زموږ ملګری ده، موږ امنیتي تړون ورسره لرو، هغه هم په دې برخه کې، یعنی هغه رقم چې سره هم په کار و هغه کار یې نه دی کړی. یعنی په ګاونډۍ هیوادونو، په ځانګړې توګه په پاکستان باندې لازم فشار نه دی وارد کړی. دا صحیح ده چې په دې اخیرو کې یوازې د زلمی خلیلزاد د ماموریت پر مهال باندې پر پاکستان باندې فشار راغی، تر څو د هغوی مشران د خبرو میز ته ورته راولي. لیکن هغه اصلي مسله چې د افغانستان د خلکو او د حکومت سره ده، په هغې باندې تر اوسه پورې پاکستان کوم کار کړی دی او نه کوم صداقت ښودلی دی، بلکې دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره عجیب عجیب خوبونه ویني، عجیب عجیب قانونه لري.
صاحب، در این موضوع در قسمت دوم زیادتر میخواییم صحبت بکنیم. خب آل محترم آقای امید میثم، در این روزا قسمی که در مقدمه هم گفته شد، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به افغانستان که آمد از موقف دولت فکر میکنم زیاد حمایت کرد و از صلح طرفداری کرد. قسمی که آقای همدرد یاد کردن که در این مسئله صلح امریکا هم یک طرف است، مگم اتحادی اروپا هم یک طرف است، موقف واضح از او چگونه است؟ یک بار دیگه اگر در مورد به ما بگوین خوش میشیم.
تشکر. عرض سلام دارم خدمت شما مهمان محترم در بحث و شنوندگان محترم شما. خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در کابل تشریف آورده بودند، درست قبل با رئیس اجرائیه در قصر سپیدار دیدار کردند. بحث اساسی روی دو پروسه کلان ملی بود، اول پروسه انتخابات که طبعا هر دو پروسه با دوم پروسه صلح، در هر دو پروسه با تشریک مساعی دولت افغانستان همکاران به امللی ما میتونیم که موفق شویم. اگر بس صلح در نظر بگیریم دو تا بود داره، یک بود داخلی است که مربوط دولت افغانستان میشه، ما باید هم حسن نیت و انعطاف از خود نشان بدیم برای جلب توجه مخالفین مسلح حکومت و تلاش هایی که در درون افغانستان ضرورت است مربوط دولت و مردم افغانستان و نهادهای فعال سیاسی و مدنی و اجتماعی میشه. اما بعد دوم بعد منطقه‌ای و جهانی پروسه صلح هست، به این معنا که مخالفین مسلح یا دهشت افکنانی که از سالها به این طرف در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران به امللی ما در افغانستان جنگ میکنه، اینا ابعاد منطقه‌ای و جهانی داره. در مقابل یک دشمن مشترک که او ابعاد جهانی و منطقه‌ای داره، طبعا ما نیازمند تلاش مشترک منطقه‌ای و جهانی هستیم. در این راستا موقف اتحادیه اروپا بسیار واضح بود، اونا به صراحت اعلان کردند که از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت میکنه که خواست قاطبه مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. و بحث دوم بحث پروسه انتخابات بود که در این حوزه هم اتحادیه اروپا اعلان کردند که در کنار دولت ملت افغانستان هستند. روندهای دموکراتیکی که به حمایت دنیا و مردم افغانستان در سالهای اخیر شکل گرفته و اونا از این پاسداری میکنه و طبعا شما بارها شنیدین از جانب مقامات حکومتی که ما صلح میکنیم اما در عین زمان باید دستاوردها حفظ شوه، ارزش‌های پسین حفظ شوه که بس انتخابات هم یکی از ارزش‌ها و دستاورد هاست. این دو تا موضوع کلی بود که میان رئیس اجرائیه و خانم فدریکا موگرینی رویش بحث‌های لازم صورت گرفت.
میسم صاحب مننه. البته میسم صاحب د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال وایند. تاسو دې ته اشاره وکړه چې فدریکا موگرینی د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د کوم افغانانو؟ آیا د حکومت له چوکاټه بهر د سیاسي افغانانو او کنه د افغانستان د حکومت په حمایت او ملاتړ؟
کله چې موږ وایو افغانانو، هغه کسان چې په حکومت کې هم حکومت کې د هغوی هم افغانان ګڼل کیږي، هغه کسان، هغه سیاستپال چې د حکومت کې شتون نه لري، دا خو د سولې پروسه یو ملي پروسه ده. په دې معنا کې هر شهروند حق لري او د هر شهروند د ژوند باندې هغه اغیز لري، تاثیر لري. کله چې اغیز لري دا روښانه مسله ده چې هر شهروند هم دا حق لري چې خپل پیشنهاد لري، که کوم نظر لري، کوم موقف لري، حکومت سره او د مرکچی پلاوی سره شریک وکړي. تا یو بل مسله د سولې په اړه دا ده چې مخکې مونږ یو مرکچی پلاوی درلود چې هغه حکومتي و، اوس ضرورت ده چې په هم حکومت او هم بل سیاسی جریانونو
همینجا میسم صاحب امی مسئله بله میسم صاحب امینجا امو سیاست مدارای دیگه که میگن افغانستان فعلا دمی لحظه نمی ساعت آدم که ببینه دو نوع فکر آدم میبینه، ما چه ما اشتباه میکنم یا نمیکنم. بعضی ها میگن که حکومت موقت باید باشه. این حکومت موقت سیاستش هم پاکستان یک قسمونه طرفداری میکنه، هم یک تعداد از سیاستمدارای افغانستان هم ایره فکر میکنم طرفداری میکنه. یکی دولت افغانستان است که دولت مشروع و اساس انتخابات درست شده، کل پارلمانش هم است، دیگه شم کل چیزا هست. اینه میباید صحیح تفکیک شود. صحیح چرا تعداد زیاد از اپوزیسیون بگویم اینا کت پاکستان یک نوع موقف میگیرن در مورد حکومت موقت، سبب از این چی هست؟
ما فکر میکنم او برمیگرده به اپوزیسیونی که او موقف را میگیره. البته شماری از شخصیت های سیاسی به یک نحوی، تمام شخصیت های سیاسی موقف گیری اخیر پاکستان را تقبیح کردن و به صراحت گفتن که هیچ کشور حق نداره که در امورات داخل افغانستان مداخله کنه.
منظورم واسعی است، منظورم سر حکومت موقت است. سر حکومت کلمه موقت می حکومت که میگن امی موضوع را دیگه اگه پاش صحیح است کلشان یک موقف میگیرن. منتها در مسئله حکومت موقت که شو و باز از انتخابات شو ای گپا را هم عمران خان میگه، هم مثلا این طرف تعداد از اپوزیسیون ما میگن.
گپای اخیر عمران خان تمامی شخصیت های سیاسی افغانستان، کسانی که در درون حکومت است، کسانی بیرون هستند، تقویه کردند. اما رئیس جمهوریت دیروز به صراحت به این نکته پرداخت، حکومت موقت یک بحث عملی نیست، به این معنا که ما بالاخره تمامی دستاوردها و ارزشها و تمامی ساختارها را از سر بیم تعریف کنیم، که طبعا یک گپ عملی نیست. اما یک وقت اگر پروسه صلح پیش میره، ممکن است ترتیباتی که باز دو اجماع کلان و ملی دو باشه، اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی باشه، در او قسمت ممکن است ریاست اجرا از خود انعطاف نشان بده.
تشکر. همدر صاحب شما عین سواله، یعنی در افغانستان همی سوالا یک کمه که گدوت میشه، مثلا همی اظهار نظر شخصی یک نفر، انالیز و خبر یا گدوت میشه. منتها سوال اساسی سر زمیست که این همی حکومت موقت کلمش نمی روزا موت شده سیب، یعنی یک تعداد زیاد مثل آقای کرزی و اتمر صاحب و عمران خان صاحب و طالبا صاحب و اینا یک قسم موقع دارن و حکومت یک قسم دو تقسیم شده سیب، همی چی مانا داره هم در سیب؟
جناب نظر صاحب، شما در جریان هستین که نه ایالات متحده امریکا، نه خلیلزاد و نه طالبا در مورد حکومت موقت اینا صحبت کردن، یا گفتگوهایی که اخیرا صورت گرفته در مورد اونا گفتن که در مورد حکومت موقت صحبت نشدن، و در داخل که مسئله انتخابات است و شما خودتان میدانین که رقیبای انتخاباتی ریاست جمهوری کوشش میکنن که یکی دیگر را تضعیف بکنن و کسی که در قدرت است اونا امکان داره که استفاده زیادی بکنن در مقابل کسی دیگر، پس اونا تشویش های خود دارن. و اما ای که عمران خان مثلا یا صدر اعظم پاکستان در این مورد صحبت میکنه، من فکر میکنم که اغراض دیگه داره و یک پلان و استراتژی دیگه در قبال افغانستان داره. ما در مجموع گفته میتونیم که حکومت موقت اگر به رضایت و به همکاری و به توافق با حکومت فعلی به وجود میایه، حکومت فعلی افغانستان که دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی است اینا را قناعت دادن، میتونه امریکایی ها و طالبا و سیاسیون درون افغانستان و کشورهای منطقه، در اون صورت ما فکر نکنم کدام مشکلی باشه. لیکن اگر اینا مثلا موافقه نکنن، اینا برای مردم آمدن، اینا در حکومت هستن، نمایندگی مردم میکنن، در این صورت ما فکر نکنم که باز یک چیزی سر مردم افغانستان، سر حکومت افغانستان، سر آینده افغانستان تحمیل شوه. ما فکر میکنم که در این مورد باید تفکیک صورت بگیره و حکومت موقت که وقتی که صحبت نشده ما چیزی را گفته نمیتونیم. اینکه سیاسیون میگه او استفاده سیاسی میکنه از انتخابات آینده، گپای خود داره. در مجموع ما یک گپ گفته میتونم که موقت حکومت اگر بر رضایت و همکاری و توافق حکومت فعلی به وجود میه، اینا را قناعت دادن میتونه، گفتگوها پیش میره، اینا با مشوره به یک نتیجه میرسه، در او بعد ما فکر نکنم کدام مشکلی باشه. لیکن در این حالی که مثلا افغانستان حکومت موقت باز که مثلا د پینډی او د اسلام آباد د پېښور بر ما جوړ شده بودن بر ما وارد شد بر ما دسانت شد صادر شد امر رقم د دوها او د دیګه جو بر ما جوړ شوه به هیڅ صورت بر هیڅ افغان قابل قبول نیست.
تشکر هم در سیبیان دسانت هم ترجمه بکنم که یعنی کته پاراشوت آمدن یا کته طیاره انداخته شدن تو ما نامی طبقه علم به زبان در روسی بسیار زیاد مروج است. خب به هر حال
حکومت های سابق
بله پاراشوتی میگیم خوب تر است. خب خیر ما هم خواستم که توجه شنونده عزیز ما را به این موضوع جلب کنم. حالا آقای شیبر با اجازهت بریم دیگه به شنونده محترم ما یک اعلانک کوتاه. آقای شمشاد
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لمیلمنو پښتنې کولای سي شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو
شمارای تلفون ما فعلا دمی استودیو که برنامه به شکل زنده نشر میشه 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
بله داش می رزام تکرارم کورنۍ شمیرې مو دی 0999 نظر صاحب رو رو ده 0999-203-540 بل شمیره ده 0999-202-255 او نړیوال شمیره مو ده 0000-22-11-24-501 او ریدونکو ته مخه کو یو او ریدونکو پلان کرا سره ده مهرباني وکي او سریب سپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم تکیم لکبل نا هله کوم چې زنه پیغام ته پانا نړۍ چیرته دو مخ چیرته دو نړۍ په مخ دې مخ پر شاز موقت خو کو نه در شاز او عبد الله سرتیر یو شیر دا چې ولسونه د جهان دې مخ پر وړاندې مخ په لور دې نسته وکړه حازو نور له خپل سره کې نیمه مشوره کې مخ د نور په دستور او په سلازو زه وایم یو خبره اتمره تطر کورونه په امریکا کې اوسې دي ته دې هیوا د هیینه مخ دې منو نه تا پانی دا د افغانانو کوه
خیر دی او چا په بارا کې به څه نه وایو دی او
ما پرې نه پرېم زه یو مې ته پرې نه
مېربان نو خو مشخص خلک چې ته یادوي بله
مر خبره نه ده
بله مېربان
نو په انتخاباته حرکت وکړو نه په موقت حکومت نه په انتقالي دوره نه د افغانستان مشکل انتقالي دوره حل کولی شي اتلس کاله مخ دغه موقت حکومت وکنه و انتقالي دوره وکنه نو دا مشکل ولې حل نشو او یو خبره بنه طالبان ولې د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوي چې د بهرانیانو سره کوي طالبان خپل وخت نه لري امریکا او پاکستان اجازه نه ورکوي چې چین د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي بل دوی کې د هغه افغانانو سره دوی خبرې کوي چې هغه افغانان نه دي هغه نمونه د افغانان د ټول عمر دغه دی اوسلون کای دغه دی
خبرونه کې مبارخه را سره وخت بل اوریدون کې ته مخه کوي ازریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکړي
شیبر سے تا دا نظر سے دا محترم مومنوں دا سلامون احترامات وړاندې کوم نبیل صاحبین د کونړ ولایت نه
مهرباني
زما د همدر سے نه دا پوښتنه دا وڅېر د مونږ او تاسو وګورو د افغانستان اوسنۍ موجوده حکومت هغه پایګان چې د غوند امریکا متحده ایالاتو نړیوال ټولنې په غدا باندې ولاړ دي وچیر د امریکا د طالبانو سره د بردی تر شا توافق ته ورسیږي او هغه د سی توافق چې د امریکا د پاره غټه ول خو د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت لپاره به زیان وي نو آی امریکا به راتلونکي د موجوده حکومت نه به ملاتړ وکړي وچیر دغه توافق چې د امریکا په غټه وي.
مننه ستاسو له پوښتنې بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي سپوک پروګرام د سکایپ لاري یو اوریدونکو را سره ده مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیر مننه سروان صاحب تاسو شیبر صاحب تاسو سلامونه او نظر صاحب فهیم نورانی نه بنای ما د لغمان نه زه خو د عمران خان خبرې په کلک ټکو سره غندم د عمران خان څه کار د زمونږ په هیواد کې ګوتې وهي خو بل خبره دا ده چې او تاسو وګورئ کچیرته امریکا وغواړي چې دلته موقت حکومت راشي نو هغه بیا ولسمشر باندې دا خبره منلی شي او په اجرایه رئیس باندې منلی شي او زه فکر کوم پدې کې نه اجرایل رئیس کوم واکل لري نو لسمشر کوم واکل لري چې امریکا وایي هغه څه کیږي او بل خبره ده زما په نظر کچیره په موقت حکومت باندې صلح راځي خو یو موقت حکومت درېږي شي، خو په دا رقم چې نظام دی همدغه نظامي، اردو دی همدغه اردوي، نظامي ځواکونه دی همدغه، ادارې دی همدغه، نو څه فرق کوي؟ دکې خو کومه ستونزه نشته.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسریب سپو کې پروګرام دی، تاسو په لین کې اسمیر بنو کې.
بله بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
توخین د زابل ولایت شاجول ولسوالی ستا سره په تماس کې يم، ټول مېلمنو او کارکوونکو ته ښه راغلاست.
مهرباني توخی صاحب.
د موضوع په حق چې کومه داسې ویلې شو، چې البته د افغانستان حکومت او سیاسيون په یو خل نه دي، یو څوای یو بل څوای، او په دې حکومت باندې نظامي فشارونه هم ډېر دي. نو په داسې حالت کې چې د موقت حکومت پیشنهاد کیږي، دا خو اصلا په امریکایانو اړه لري. نو امریکا موږ د دیر څلوېښت کاله وینو چې پاکستان او افغانستان د امریکا په مقابل کې ډېر فرق سره لري. نو امریکایان خامخا د پاکستان لحاظ کوي، هغه یو اټومي قدرت موږ له وخت وینو، او زموږ حکومت په سیاست کې په ټول وخت کې د څلوېښت کاله د دوی پاکستان ته دا وده د هیڅ اقدام هم نه کړی، د کله په توغندو ولي کله سیمه خاردار وباندې دغه کې نو دی په کټ یو درې بلوچستان د تورتر ولي واغې پاینو نه کې هغه ورته حالو ځای پر ځای مرکو. نو د دې سیاست د هغه په مقابل کې بل
څه، یعنی د پاکستان د پاکستان له قوته پرته ستاسو سوال، یعنی تاسو خو ویل پاکستان ډیر قوي دی، ستاسو سوال څه دی توخې؟ سوال
کوم محترم مانه زه خدا د موږ د ګومان د سی آیا په دې ځای کې اختیار د امریکایانو د کډ افغانستان د حکومت وکړي، چې امریکایان د طالبانو سره پریکړه وکړي، آیا د افغانستان حکومت په دې قدرت لري چې بیا د سید محمد پر چم باندې ورته وایي هغه د دې په مقابل کې عکس العمل ښکارا کوي د ټول وطن
د نړیوال تو حساب تو حساب تاسو بله تو حساب زما خبر اوري زما خبر اوري بله تو حساب نه تاسو بل اوریدونکو ته مخکې وازاریب سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکي.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو ته نظر صاحب ته قدرمن اوریدونکو ملمنو ته سلامونه. نصرت الله زنه ستنځي ام له هرات ولایت نه.
مهرباني ستنځي.
البته د عمران خان خبرو ته کوو ګورو، سره له دې چې د بهرنی چارو وزارت د پاکستان وویل چې دا کېدای شي د شخصي نظر او سم تعبیر نشو، ولې دا خبرې بې څه هم نه دي. حتما بعض قرائن وجود لري چې د موقت حکومت د جوړېدو په اساس باندې کېدای شي بعض خبرې یا توافقات شوي. سره له دې چې امریکا وایي موږ په دې اړه خبرې نه دي کړي، او طالبان هم وایي موږ خارجیانو ته د صلاحیت نه ورکوو چې د افغانانو د سرنوشت په اړه باندې دوی موږ سره خبرې وکړي او یا پرېکړه راسره وکړي. اوس خبره دلته ده چې چیرته رښتیا ده د عمران خان خبرې دغه چې د دوی شخصي نظر واوسي یا هوایي خبرې واوسي، نو طالبانو ته ضرورت ده چې دوی هم لکه څنګه چې افغان دولت افغان سیاسونو په دې اړه باندې عکس العمل وښودي، او دا یې وغندلې، دوی هم د افغانانو په توګه باندې په دې مورد کې یو موقف ونیسي، او دا خبرې لکه څنګه چې دوی وایي هغه امریکایانو ته د صلاحیت نه ورکوي چې له موږ سره خبرې وکړي، نو پاکستان ته هم نه هم نه ورکوي. او که چېرته دوی د خاموشي اختیاري او په دې مورد باندې موقف نه ابرازي، دا څه معنی ورکوي چې کېدای شي د فیصله د طالبانو د زړه خبره د عمران خان له خولې راووته، د عمران خان له خولې راووته. اوس نو د موږ غوښتنه همدا پوښتنه ده ملمنونه، چې آیا دا د عمران خان خبرې رښتیا دي د شخصي نظر ده، او که چېرته دا په اصطلاح موږ ته په ظاهر کې دواړه طرفن بل څه وایي، اما په باطن کې بله معامله پټ روانه ده.
مننه ستنځي صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسریب صاحب پروګرام دی.
بله بفهمید.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. شبر صاحب جوړ بخیر.
مننه سلامت.
شاله اوسې سي بل اسلام کوچې د سره پرې کوم د ننګرهار نه.
مهرباني خبره کوي.
شبر صاحب شبر صاحب خبره مې دا غلا چې دا ملمانه چې خبرې کوي، او دوی وایي چې د افغانستان نو دا شرب غنی نه ویلې دي چې زموږ برځي
او تاسو پلان کې مهرباني اور او
مهرباني خوشاله اوسې. نو اوس چې بونې چې کوم خبره کړل چې د خپل واک باندې داريږي، نو
د 200 میلیارډ ډالر د امریکای د خوان افغانستان حکومت او ورکول کیږي په کال کې نو دا او څومره وسلی او نو ته جهاد او ورکول کیږي نو دا خو د امریکای د خبر کول کیږي امریکا ته وغواړي نو کوي اشرف غنی هم امریکای روزل د درجه د افغانستان خپل ګوپاره او مشکل په نوم باندې نو
وکوچس خو زاستا ارقام سم ندي 100 میلیارډ ډالر چیرته د کال ورکوي دومره پیسې ندي څلور سباندې څلور میلیارډ ډالر امریکا ورکوي د افغانستان پوز لپاره مننه په خبرونه کې مو برخه را سره وخت بل اوریدونکو ته مخکې وو اسریب سپوک پروګرام دی مهرباني وکړه
ما احمد ګوردورم بر شما احمد دوستای محترم
مفهمایم
مهرباني
ما کو تا یک پرسش مجبور است که مطرح بکنم خواه کنم جواب داشته باشیم در موردش آنچه میگیم دستاورده های 18 سال است 18 سال است خدا کنه صحبت های من غلط تعبیر نشه ولی هیچ وقت در مورد ما که انتخابات تاکید میکنیم هیچ وقت در مورد ناکامی سیستم 18 ساله کسی صحبت نکرده و هیچ وقت ملت این توانایی و استعداد پیدا نکرده که در مورد این که چرا این سیستم 18 ساله ناکام شد چرا امروز افغانستان بدتر از 18 سال است هیچ وقت جواب را به دست نیاوردن ملت افغانستان اگر ملت افغانستان سوال کنه که همین آدمایی که همینجا هستن یادگرا آیا برای ملت افغانستان چی جواب دارن که چرا سیستم 18 ساله ناکام بوده و ما هیچ چیز نداریم چرا در چشم مردم افغانستان خواهد بود
سرش سب محترم د دې ازادي په رادیو کې په دې تیرو کلونو کې خو هر وخت په دې باره کې خبرې سوي دي تاسو یې هیڅ وخت په دې باره کې خبرې نه دي سوي
عملاً جنگ است که خوازمی خاطر جنگ است که کامیاب نیست بله
مهربانی
من یک نکتر حرف میکنم برای شما اجازه بکنید حالا همین دکتر عبدالله که صحبت میکنه یا دیگرایی که صحبت میکنه خود اینا بی مسئولیت گیرین مردم هست خود اینا بدترین دشمنای افغانستان بدتر از عمران خان هستن سیاست مدارای داخل افغانستان آیا این قبول کنیم یا نکنیم اینا که افغانستان
بله.
نظر شما
دا خوستاس شخصی نظر ده میسم سبب پده برخه که بیاروز تا توضیحات در که چرنگ نظر سب نور و میلمانو تا باش
مهمانو مراجعت میکنیم اول میسم سب شما سوالای رسمی را جواب بدین سب
تشکر از شهروندان که اشتراک کردن و پرسش های را مطرح کردن یک بحث کلان خوب بحث اظهارات عمران خان بود که تقریبا مثل که یک اجماع ملی و عمومی در درون سیاسیون افغانستان کسانی که در درون حکومت کسانی که بیرون از حکومت است وجود داشت همه تقبیح کردن و این را مداخله آشکار در امورات افغانستان خواندند در درون شهروندان افغانستان هم خوشبختانه توافق سر همیست تمام شهروندان را تقبیح کردن یک مسئله گپ دوم حکومتی موقت بود که من پیشتر اشاره کردم که حکومت موقت یک بحث عملی نیست چیزی را که یک تعداد از شهروندان اشاره کردن ما انتخابات در پیش رو داریم امیدوار هستیم که به تاریخ تعیین شده ما بتانیم یک انتخابات قابل قبول برگزار کنیم البته مسئول مستقیم برگزار انتخابات کمیسیونای انتخاباتی است اما حکومت یک نقش حمایوی در راستای تدویر انتخابات داره که ما قبلا هم اعلان کردیم که آمادگی لازمه داریم و انشالله و آمادگی وجود داره آنچه که آقای سرشت مطرح کرد دستاورت های 18 ساله من فکر میکنم که به یک طفل افغانستان هم واضح و روشن است به این معنا که اگر ما از حقوق شهروندی شروع کنیم 20 سال پیش وضعیت افغانستان چه رقم بود فعلا چه رقم است ما شروع میکنیم من مطرح میکنم تنها دستاورت هایی که در عرصه رسانه ها شده در سال 2001 شاید یک یا دو تا رادیو و تلویزیون وجود داشت امروزی به چند صد تا افزایش پیدا کرده آیا یک دستاورد نیست؟ آیا شما آقای سرش چند سال 20 سال قبل میتونستین که نظریاتتان همینطور واضح و سریح یک انتقادم نسبتا شدید مطرح کنین و این باستا پیدا کنه در این سطح کلان که امروزی فرصت بر شما فراهم شده حقوق زنان آیا یک دستاورد کلان نیست؟ امروز مطابق گزارش ها بیشتر از 10 میلیون جوان و نوجوان ما جذب مراکز علمی و فرهنگی هستند. آیا شما یک دستاورد نمی دانین؟ اگر باور ما است که یگانه راه مطمئن برای رسیدن به افغانستان مترقی که در اونجا امنیت باشه، ثبات باشه، وضعیت اقتصادی مردم بهتر باشه، تسهیلات باشه. طبعا راه علم و دانش است که امروز ما یک آمار بسیار بسیار درشت داریم که این زمینه ها فراهم است. 34 ولایت افغانستان در کنار برادران خواهران هستند که اینا میرن به فراگیر علم و دانش میپردازن. نهادهای موجود، چیزی به نام اردوی ملی ما داشتیم، چیزی به نام پلیس ملی داشتیم، چیزی به نام امنیت ملی داشتیم که امروز ما را داریم. نهادهای به لحاظ ساختاری شما سعی کنید نهادهایی که شکل گرفته، آیا اینا یک دستاورد نیست؟ ما فکر میکنم نادیده گرفتن دستاوردها و ارزشها ای یک شاید یک دیدگاه خوب نباشه و ای ما را در بهبود وضعیت افغانستان کمک نکنه. اینا از رئیس اجرایی نام بردن که نظر شخصیشان بودن، با وجود از این که ما احترام میکنیم، شما میدانید که ریاست اجرایی و انعطاف لازم داره. اگر انتقاد بجا و سالم است طبعا ما همیشه از او استقبال کردیم، اما اگر یک وقت مغرضانه ما این مسائل مطرح میکنیم باز طبعا مردم افغانستان هم قضاوت خود داره. امروز رئیس اجرایی و جایگاه ملی خود داره در بین مردم، بحث زیاد به نمیپردازیم. اما دستاورد هایی که 18 ساله و 19 ساله مردم افغانستانی واقعا این کار ناپذیر است و قابل توجه است.
من نمیسم سب اوار بشو همدر سب تا همدر سب یو چو پشتنی سب آوریدون کو وکری یو ستانگزیل هرات دا پشتن لرالا چه طالبان ولی دا عمران خان خبری نخندی، یعنی که شرط ستاسو چه فکر کوی چه ولی؟
ډیره مننه لومړی د ټولو هغه دوستانونو چې زنګونه والی و اټک صاحب نه د کونړ نه یو دوست و نابینا صاحب توغه صاحب نصرت صاحب او کوچای صاحب او سریر صاحب نه ډیره مننه چې زنګونه والی و. خبره دا ده چې لبه د بخت یو حقیقت او یو واقعیت باید موږ چې دی هغه قبول کو. هغه دغه دی چې لا اوس هم لبه د بخت په پاکستان کې په ځانګړې توګه د پاکستان عیسائی ډیر داسې کسان چې دی هغه انحصار کړي دي، هغه نظربند کړي دي، هغه تر خپل کنټرول لاندې راوستلي دي. د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ غړي چې دی هغه د دوی تر نظارت لاندې دي. نو دا یو رقم ګیروګان دی. هلته تاسو د ملا عبدالغني برادر د خزیر نه ښه خبر یې چې هغه په 2009 کال کې غوښتل د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، عیسائی پرې خبر شو، دی ونیو نظربند یې کړ. او وخت کې چې خلیلزاد صاحب بیرته غوښتنه ته وکړه، سړی را خوشې کړ او بیا یې قطر ته نه پرېښود چې دی لاړ شي. خو بیا چې د امریکانو فشار پرې راغی، په یوه شپه کې دی په چارتر تیاره کې چې دی هغه دوهې ته ولېږه. یعنی خبره دا ده چې پاکستان د دې هرې موقع نه استفاده کوي. پاکستان نظامیان اوس په دې باندې پوه شوي دي، لکه دلته چې شوروي اتحاد د دې منطقې نه وتو، دوی دلته خپل حکومت درلود، دلته هر څه سره ګډ واټ کړل، دلته یو ډیر بد حالت راوست. داسې کوشش کوي د راتلونکي دپاره هم دوی فکر کوي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، یا د عمران خان دغه خبرې، یا د دوی د پوځ دغه څرګندونې، یا د دوی دغه اقدامات دا په ډاګه کوي چې دوی یو نتیجې ته رسیدلی دي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، نو افغانستان به بیا موږ ته راپاتې، بیا به د افغانستان د هند په مقابل کې استفاده کوو ته دینه، بیا به منځنۍ آسیا ته زموږ د مارکیټ لپاره ښه لاره دای ټیکس او مالیات شی به نه وي، بیا به دلته ټورستان روزل کیږي. یعنی دغه فکر دوی د افغانستان لپاره درلودلی دی، اوس هم لري دغه فکر د دوی دی. خو یوه خبره دلته مخکې دوستانو وکړله، تاسو وګورئ ته دوم نړیوال جنگ نه وروسته چې اروپا په لوټه بدله شوې وه، تر 100 میلیارد ډالر هلته ډېر مصرف نه سوه، لیکن ټوله اروپا بیرته په خو باندې ودرېدله. تاسو وګورئ په تیرو 1000 کلونو کې په افغانستان کې د سید چې لاسته راوړنې لرو، د بیان ازادي ده، د ښځو حقوق دي، د مکاتبو، د تعلیم او تربیې مسله ده، په ځینو نورو برخو کې موږ پیشرفتونه درلودلي دي، لیکن نظر هغه پیسو ته، هغه مرستو ته چې موږ سره وسولې، له بده بخته موږ تر هغې حده پورې په مخ باندې نه یو تللي. زموږ بنسټونه لا اوس ضعیف دی، موږ یو قوي د اردو نظام نه لرو، یو دغه سیستم نه لرو چې جوابګوي درته د پاره موږ په جنگ
همدرد صاحب محترم. یعنی او بخشه کده دي دوه نور اوریدونکو خبرې تراشو، اټک چې له کابل ویل چې ماقت حکومت حل لار نه ده، او نابینا بیا ویل چې نه که ماقت حکومت راځي نو څه پروا لري، په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړي.
جناب شیبر صاحب، مخ کې ویل کې چیرته موقت حکومت داسې راځي چې د افغانستان د حکومت سره پراتونکو چې افغانستان حکومت پراتونکو کې د ساور په میاشت کې لوی جرګه لري مشورتي دیغه پترس کې بیا یو ټیم جوړیږي د خبرو د پاره او بیا د طالبانو سره د امریکایانو سره نتیجې تر رسیدي د خبرې ډیری وګدي دي جناب شیبر صاحب د غسوله چې د جنگ نیمایي عمر اخلي د خبرې شپږ میاشتې کې شروع شوی دی موږ به ډیر منتظر سو دي مسایل ته دا وخت کې چې خبرې وشولې د افغانستان د حکومت قناعت ورکړل شو کدا وسنۍ حکومت وو کې انتخابات کیږي کې بیا بل حکومت راغلی که چې هغه به د خلکو استازي او د افغانستان اصلي استازیتوب حکومت کوي په هغه صورت کې که چیرته خبرې کیږي د حکومت سره دوی یعنی توافق په دې باندې حاصلېږي لکه څنګه چې نابینا صاحب ویلې چې اردو به په خپل ځای پولیس به په خپل ځای د اساسي قانون په ځینو مواردو کې به تغیر نه راځي په هغه اساسي مسایلو کې خیر د تعدیل دسي ځینې مسایل دي پکې ورزیات یا کم شي که دغه مسایل یې په خوښه باندې راځي په مشوره باندې راځي په اتفاق خو په یووالي په وروره یو په ځینو تیرېدلو ځینو منلو باندې راځي نو دا خو کومه بده خبره نه ده لیکن که داسې راځي چې په افغانانو باندې تحمل شي په افغانانو باندې لکه مخکې ما چې ورته وویلې ډیسانډ شي لکه د مخکې موږ تجربه لرو له بده بخته د دوو حکومتونو نه بلکې موږ ډاکټر صاحب نجیب د وخت نه وروسته د ډاکټر صاحب وکیل حکومت چې موقت و تر هغې وروسته مجددي صاحب رباني صاحب او بیا د کرزي صاحب موږ په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې څلور موقت حکومتونه درلودلي دی موږ تجربه لرو هغه تجربه زموږ د پاره خن نه و هلته دغه ډلې چې تر یو حده پورې دغه 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 اشخاص او کسان چې په دې تورو ولسو کلونو کې مثلا خېټې ډېرې وپړسېدلې پیسې نورو بانکونو ته ولېږدولې خپلې کورنۍ هلته لېږدولې دي غټ غټ کاروبار یې په سنګاپور او په سویس او په لندن او په دې ځایونو کې روان دی هغه خلک یو ځلې بیا دغه حکومت بدنې ته راځي دغه اوس تضمین نشته دی ښه چې د راتلونکي موقت حکومت د چانه جوړیږي پخوانی کسان به په دې کې وزارتونه وسنګ تقسیمیږي د پخوانی مسایل به سره کومه کیږي زه فکر کوم چې دا ډیر وخت بحث دی دا دومره زر موږ نتیجې ته نشو سره رسیدل په دې مسله کې د افغانستان ګټي چې موږ په تیرو ولسو کلونو کې درلودلې دي دغه نسبی ګټي چې لبا د بخته پوره نه دي دا باید موږ تضمین کو دا باید موږ وساتو او موږ باید مخ باندې لاړ شو یو ځل بیا موږ د گاونډي هیوادونو د لاس عالی نشو هغوی باید موږ ته حکومتونه راون نه لیږي بس ذاتی موږ خو تجربه هم وکړل هر څه معلوم کړل او د نړۍ دغه ټول ایدیالوژيګانې چې دي دغه ټول فکرونه او د حکومتو طرزونه چې دي که مثلا د صدارتي نظام وو که ریاستي وو که فدرالي وو که څه شو دا ټول موږ تجربه کړل ایدیالوژي هم تجربه کړل
همدرب صاحب مننه
خو یعنی باید موږ د دین سبق واخلو بس ذاتی
همدرب صاحب مننه البته لته سوم یو پښتنه سدلته د افغان بیسیم شرکت تلاري ګنې سمسونه او ریډون کوراستولې دی جعفرلی کې د عمران خان د خبرو شاته نور لاسونه لري حامد له خوستلی کې د عمران خان پر خبرو ول طالبان غلې دي عبدالرحمن لیکلی دی د عمران خان د خبرو معنا دا ده چې د پردې شاته د موقت حکومت په باره کې خبري شوې دي او ولی ولا رحیمی له خوسته د صبروی له ولسوالی پر استولې اس ام اس کې لیکلی دی له همدرد څخه پوښتنه دا ده چې ملګری ملتونه په دې برخه کې څه کولی شي چې پاکستان له داسې افعالو څخه لاس واخلي همدرد صاحب که په لنډو دغه هم وایست بیا به میسم صاحب ته ورشو
خامخ کې ما وویل چې عمران خان دا خبرې چې کوي دای کوخخ کوي چې په دې منطقه کې د امپراتور په توګه باندې لاسرګان شي د په پاکستان کې د نننه د خپل سیاسي مخالفین چې دی هغه هم د پوز په همکارۍ باندې ډیر زیات ځپلې دي د نو شریف تر څنګ نور هغه ملت پال غوندونه چې دی هغه هم ځپلې دي د پوز ماتړ ور سره دی د پوز را وستل دی او د پوز پالیسی په مخ باندې بیاي د دې نه باید موږ کومه ویره ونه لرو او کومه اندېښنه ونه لرو دا خبرې چې دوی کړې دي تر دې نه غټ غټ کارونه دوی کړې دي اصلي خبره دا ده اندېښنه دا ده چې د عمران خان ولې د افغانستان د موقت حکومت په اړه باندې خبرې کوي آیا په دوحه کې کومې خبرې شوې دي آیا د هغې نه واقعا د افغانستان حکومت خبر نه دی خو ایسایو د پاکستان حکومت خبر دی یعنی دا زموږ دپاره په خپله د تعجب وړ مسله ده او بل د ملګرو ملتونو مسله واقعا چې د ملګرو ملتونو لکه څرنګه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشر راغلی وه دلته خپل تعهد یو ځلې بیا تازه کړ او څرګند یې کړ همداسې ملګرو ملتونه هم باید یو خپل ځانګړی استازی وټه کې چې استازي لري باید یو خاص ځانګړی استازي وټه کې ځکه افغانستان د ډیرو سختو حالاتونو او د ډیرو بحراني حالاتونو چې دغه تیریږي او یو دغه یو حالت ته روان دی نو په دغه حالاتو کې د ملګرو ملتونو رول ډیر مهم دی او ښکلی خواوی باید بل څوک نه کوم هیواد پاکستان او امریکا نور هیوادونه تضمین نشي کولای یوازنی څوک چې معتبره منبع ده په دغه مسایلو کې په سیاسي او په نظامي او په دغه تعهدونو کې هغه ملګری ملتونه دي که چیرته تعهدونه کیږي که چیرته مثلا افغانستان بیا یو بحران ته ځي چې د ملګرو ملتونو لپاره به هم خطر وي نو زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه باید په دې کې مداخله وکړي.
تشکر صاحب.
دغه خوا د اروپایي ټولنې مشر راغله خپل نظر سرګند کړ، ملګری ملتونه هم باید دغه خپل نظر سرګند کړي او د افغانستان دغه معضله پرې نږدي چې د سلویښتو کلونو سلو کلونو ته اوږده شي.
تشکر. مایسم صاحب محترم، یک موضوع دیگه هم اگر روشن شوه، برازی که طرف مقابل همیشه میگه گویا افغانستان اشغال شد و مچم قوای خارجی برو و بیای و از این قبیل مسائل، منتها اینا خب به اساس یک فیصلنامه شورای امنیت در سطح جهانی این 30 مملکت یک جایی اینا فیصله کردن به شکل رسمی، یعنی به شکل اصولی، یا به افغانستان آمدن که بسلا ریشه تروریسم بکنن. در اون وقت هم طالبا اگر مثلا اسامه بن لادن میدادن هیچ کدام گپی هم نبود برشان، گفتن که نه شما ای رویتین بعد از او کل گپا را صحیح منا تروریست ندادن، از او خاطر قوای بین المللی به افغانستان آمد. از او خاطر چطور امروز در میز مذاکره یا دیگه جا دیگه جای سبی از اشغال و قوای خارجی بره و بیایه و از این قبیل مسائل گپ میزن؟ یکی دوم، اتحادیه اروپا و امریکا اینا کلشان یک موقف داشتن، حالا وقت رفتن هم باید یک موقف داشته باشن به اساس از اون فیصله نامه شورای امنیت، به همون شکل که آمدن به شکل رسمی باید برن. این مرایلش تای نمیشه و هر کس از هر جا یک چیز میگن و دولت هم صحیح در این مورد یک موقف گرفته نمیتونه، این شورای امنیت هم یاد دولت هم حتی رفته صحیح، غیر از اینکه یک ژورنالیست رقم ما یکان وقتی یاد میکنه دیگر را واحد یادم نمیکنه، فقط که چی باشن گناهکار باشن یک دیگه چیزا را میگن سیب. امی موضوع چرا روشن نیست میسم سیب؟
حضور جامعه جهانی در افغانستان چیزی که شما اشاره کردین بر اساس یک فیصله بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و این طرف هم طرف های اساسی در درون افغانستان اینا با هم توافق کردن، بالاخره اینا آمدن و در او زمان حضورشان طبعا یک ضرورت بود. گروه های دهشت افکن نه تنها که ایالات متحده امریکا را مورد هجوم قرار داد در سال 2001، بلکه ما در درون افغانستان هم شاهد وضعیت بودیم دیگه که متاسفانه همه چیز وارونه شده بود و چهره های تاثیرگذار و مردمی افغانستان به یک نحوی که درگیر بودن با طالبان اینا در حاشیه رفته بودن و ایجاب میکرد که بالاخره یک تحرک کلان به وجود بیاید تا اینکه ما و گروهی که به یک نحوی افغانستان به طرف عقبگرد میبرد ما جلو از اونا رو بگیریم. اما در قسمت خروج ایالات متحده امریکا و سایر همکاران بین المللی ما هیچ کدام اظهارات رسمی ما نداریم، به جز از این که ممکن گزارش هایی که همون تو شایعاتی که وجود داره گفته میشه که در قطر اینی صحبت ها شده. اما اگر ما خروج نظام ایالات متحده امریکا مورد بحث ما باشه، ما به عنوان یک شهروند افغانستان از یک طرف و به عنوان سخنگوی حکومت معتقد هستم که به هیچ ملت نمیخواهد که یک کشور دیگه حضور مادام العمر در اونجا داشته باشه. اگر طالبان طرفدار از این است که ایالات متحده امریکا حضور نظامی داشته باشه، اگر شرایط مساعد باشه شاید دولت افغانستان هم ایره نمیخواه، هیچ شهروند افغانستان هم ایره نمیخواه. اما کی مانع نمی وضعیت، کی عامل همی وضعیت شده؟ یک سوال کلان همیست. پرسش میتونی باشه که جواب میتونی باشه که گروه های دهشت افکنی که در مقابل دولت ملت افغانستان جنگ میکنه، اگر صلح واقعی در افغانستان تحقق پیدا کنه، اگر جنگ وجود نداشته باشه، هر روز انتحار انفجار وجود نداشته باشه، دولت افغانستان طبعا بازو زمان نیاز است که تصمیم خود بگیره، از همکاران بین المللی ما تقدیر و تشکر کنه، خصوصا در عرصه حضور نظامی اینا میتونه که صحبت های داشته باشه. اما تا زمانی که جنگ ادامه داره، تا زمانی که متاسفانه گروه های دهشت افکنی که در افغانستان حضور داره اینا بدون تفکیک اینا حمله کنه، ما در سالهای گذشته، در ماهای گذشته، هفته‌های گذشته شاهد بودیم که اینا در مرکز فرهنگی هم حمله کردن، به یک خوابگاه دخترانه اینا حمله کردن، اینا به مکتب حمله کردن، به تأسیسات نظامی و حکومتی اگه حمله میکنن خود طبعا باز بگویم که اینا دشمنای ماست، یا هیچ به شفاخانه حمله کردن، اینا بدون هیچ میار جنگی که ما از نظر اسلام هم طبعا میارهای مشخص برای جنگ داریم و در امروز از نظر امروز نرمهای بین‌المللی برای جنگ وجود داره که حداقل آنچه که اجماع نظر بالایش وجود داره افراد ملکی باید مسئول باشن، اما هیچ جای اینا اونو مسئولیت افراد ملکی را در نظر نگرفتن، هر جای حمله ور شدن. بنابر این تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشه ایجاب میکنه که ایالات متحده آمریکا و سایر همکاران بین المللی ما اونا کماکان هم حضور ملکی و هم حضور نظامی در افغانستان داشته باشه. اگر صلح واقعی تحقق پیدا کنه شاید یک روزی ما هم طرفدار از این باشیم که ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور نظامی داشته باشه.
بله مننه میسم سب د سات د خبرونی روسیو ته رسیدلیو، البته په د ازریب سپو کې پراتون کې ساعت کې هم دا مسله په تعقیبو هم در سپ کستا سو نظر په دې برخه کې واخلو د سولې لپاره باید څه وشي اوس کپ دې روسیو کې دا ستاسو د یو سیاسي کتون کې په صفات باندې څه وړاندیز دی چې څنګه کېدای شي چې افغانان حقيقي سولې ترلاسه کړي؟
سوله د ټول افغانانو لوی ارمان دی، که هر څوک دی، که نظامی دی، که غیر نظامی دی، که ښځه ده، که ځوان دی، که زوړ دی. خبره دا ده چې د سولې خبرې متحده ایالاتو په ځانګړې توګه خلیلزاد مخته یوړلې، درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د طالبانو سره په خبرو باندې اخته دی، او د طالبانو غوښتنه هم دا وه چې دوی اول د امریکا سره خبرې کوي، تر هغې وروسته به بیا کوښښ وکړي د افغانستان سره خبرې وکړي. زما په نظر باندې د حل لارې او ښه فکر دا دی چې د افغانستان حکومت لومړی په دننه کې یو اجماع رامنځته کړي، یووالی رامنځته کړي. دغه لویه جرګه را روانه ده، په دې کې مطمئن یو چې داسې یو فکر رامنځته شي که هغه سیاسیون یې، که اپوزیسیون یې، که رهبران یې، که هر څوک یې، په یو واحد فکر باندې محور باندې سره راټول شي، یو اجنډا جوړ کړي، یو فکر جوړ کړي، د هغې نه وروسته بیا د سولې خبرو ته لاړ شي. زه امیدوار یم چې دغسې یو فکر، دغسې یو حالت او اجماع او وحدت رامنځته شي. ګورې په دغه د پاکستان او د هند د یو میاشت مخکې چې جنجال رامنځته شو، په پاکستان کې هم اپوزیسیون و، که حکومت و، که نورې ډلې وې، که مذهبي وې، که ملتپال وې، په یوه محور باندې سره راټول شول او د افغانستان د پاکستان د حکومت نه ملاتړ وکړ. په هند کې همداسې د بي جي پي مقابل کې مثلا کانګرس او ځینې نور ګوندونه راغل، دغوی حمایت یې وکړه چې کوم کار حکومت کوي. نو دا خو یوه نړیواله مسله ده، د افغانستان د راتلونکي سره چې دی هغه تړاو لري، دا باید دلته یو فکر موجود وي. داسې فکر موجود نه وي چې ډاکټر صاحب عبدالله یو فکر ولري، ډاکټر صاحب اشرف غنی بل فکر ولري، محب صاحب بل فکر ولري، یو بل څوک بل فکر ولري، د بهرنیو چارو وزیر بل فکر ولري، جناب کرزی صاحب، واتمر صاحب بل فکر ولري. دا خو بیا سره راټولېدلی نه شي، دوی سره جوړ شوي، دلته به دوی نه سره جوړي. خبره دا ده چې دوی په خپلو مابینځونو کې یو اتفاق ته ورسیږي، یو اتحاد ته ورسیږي. دغه خبرې را روانې دي. زه په دې باندې مطمئنه یم چې نور د نړۍ ټول قدرتونه دې نتیجې ته رسیدلي چې افغانستان کې باید سوله راشي، خو داسې سوله چې بیا پکې مشکل نه وي.
بله مننه هم تر څه میسم څه د حکومت د نن خو چورته ګورو د ازادي راډیو د راپورونو لمخې د سولې په برخه کې کوم اختلاف نه تر سترګو کیږي، لیکن له حکومت له چوکاټه بهر سیاسیون له حکومت له دریس سره مخالفت لري، څنګه کېدای شي چې ستاسو په باور چې دغه په دغو کسانو ترمنځ هم یو اجماع رامنځته شي او په یو موقف له طالبانو سره خبرې مختب لاړ شي؟
حکومت کلک اراده لري. یو اختلاف مخکې دا وه چې مرکشي پلاوی د ترکیب په اړه ځینې سیاسي ګوندونو هغوی انتقادونه درلودل. هغوی خبره دا وه چې مرکشي پلاوی چې حکومت ټاکلی دی هغې نشه کولای چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي. اوس حکومت مخکې ویلی و چې انعطاف شته، مونږ غواړو چې یو ملي اجماع تقویه وشي په افغانستان کې، او مونږ غواړو د مرکچي پلاوی ترکیب په اړه غږیږو. اوس رایزنی او مشوره په دې مسله باندې روانه ده که یو مرکچي پلاوی ولرو چې د ټول د نه یوازې حکومتي که ځینې ګوندونې دي، د مدني فعالونو، د ښځو فعالونو، ټول د ټول استاد دلته به وی فکر کوم د اجماع تقویه کیږي، د ملي اجماع تقویه کیږي، او هغه مرګ شي پلاوی کولای شي د ټول افغانستان په سازي توپ کې طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینی او د افغانستان مسله له خبرتورو لارې حل شي.
مننه میسم صاحب. همدر صاحب، تاسو مخکې ویل چې مشورتي لویه جرګه هم یو حل لار ده، لیکن لکه څنګه چې ورته ګورو په دې تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومت اپوزیسیون تل د حکومت په چارو کې انتقاد کړی دی، په ځینو مواردو کې ممکن دوی په حق هم وي، نو په مشورتي لویه جرګه کې فکر نه کوي چې کېدای شي چې بیا دغه انتقادونه دومره ډیر شي چې نتیجې ته ونه رسي؟
شیبر صاحب، د اپوزیسون کار انتخاب دی، هغه که حکومت ښه کار کوي که بد کار کوي خو ستونزه رامنځته کوي، هغه خو پرېږده چې د انتخاب واړه دی. ښه کار هم دا د اپوزیسون هغه اصلي وظیفه ده، د اصول دا دی چې باید دغه کارونه چې دي هغه انتخاب کړي، لیکن اصلي خبره دا ده چې اپوزیسون هم باید دا فکر وکړي. ما درته وویل چې د نورو هیوادونو نه، د ګاونډیو هیوادونو نه، د نورو هیوادونو نه باید موږ یو سبق واخلو، یو درس واخلو، یو تجربه واخلو. هغوی په داسې مسایلو کې، په نړیوالو مسایلو کې، په ډیرو مهمو مسایلو کې څه کوي، اپوزیسیون او پوزیشن دواړه په یوه میز باندې سره کینی، یو موقف اختیار کړي. نو زه دا وایم چې راتلونکي مشورتي لویه جرګه چې ده، په هغه کې هم د اپوزیسیون مشران ګډون وکړي، کاندیدان ګډون وکړي، رهبران ګډون وکړي،
مننه هم
در سره اشارو استاد یالته ګډون وکړي. او
بله، کور ودان، مننه د خبرونو وخت را ورسید. شفیق همدر لطاس سخم مننه کوو، او میسم سب لطاس سخم